د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې ستاسي تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګاه لومړی سنف د وړکتون، دوهم سنف د وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اوومه سنف اتمه سنفه پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش د ورثه شهدای نظامی په نوم یو څانګه هم د دې مکتب کې لرو چې کله کله هغه شهیدانو ورثه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا مونږ ته معرفي کېږي چې په بیا قصري او بلا فیس نه مونږ سهمیه ورکړې ده او دوی ته پوښښ لاندې نیسو. اصلا زمونږ مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده، مونږ په فیس چلیږو، خصوصي سکتور کې راجستاري.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب، مننه چې آزادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمنه حسی اندړ ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
اندړ صاحب، چیرې ذکر کړی چې دا څه وخت کې دا څه لږه راکړی چې د افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی؟
السلام علیکم. مظلوم یار د خمنې ولایت څخه تاسو ته د ټلیفون په لیکه دلته خو په علم کې شې دي د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند، زموږ صحت، زموږ مکتب، زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شې په اطرافیسونو کې درغلله، هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاب شول. خدما خلو ارزو دا چې دا باید شې راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. د دې چې حق ورکول کیږي نه، حق غوښتل کیږي چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودی چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوې پلان ولري، کوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دې هغه رفتاریانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، خدا کول هیڅ مانه ده شو د مشکلات فرال کی.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده او مې صدايا مکتب مې په مبس ثانی صدايا مکتب کې ورسته لېسي دا ورا مې پرې بدل شي لېسا کې او فاکولټه مې د ساينس په ریډیټ کې بیولوژي د ډپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پانتون ماستری می د افغانستان د پیام نور په پانچن کې کړی ده او ټول ژوند په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې، په مراکزو کې، د ولایتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دې شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی د ژوند په ژوند کې بدلون راوړي، هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې، مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نعم دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله ده، زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې چې دوی دې د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هم آهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځې چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ژوندو کې ښځو ته ورکړي هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوساکېږي او ژوند کې بدلون راځي که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان هغه سپینګیري هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده صحت مسله ده د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او ورباندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشانده ورته ورکه ښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په لایه افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي میراث حق ده ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصي د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي د نکاح حق ده یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کاله هم وو که دوه ښځې درلوده که په کور کې یو څل دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد ولورې قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوار لاس کلان اندلې ورته نه کا کوي منځونه په بعد کې ورته ول کیږي خو دا کارونه خو ښځې نه کوي دا خو نارینه یې کوي دا خو یې ورور کوي پلار یې کوي کاکا یې کوي ملیوار یې کوي خسر یې کوي چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي شرعي علوم یې ویلې ده تفسیر شریف یې ویلې ده حدیث نبوي یې ویلې ده هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي مګر د شرعي حقوقو باید ورته ورسېدلي وسي او ورته ورکړل شي نو هیله لرم چې زموږ ځوانان زموږ مشران زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر د علمای دین نظر د سپینګینو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دی نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي آګاه شي
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شدې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شدې پروګرام په همدې ځای کې پاتره سیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.